ټولې لارې وتړل شوې. له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروق په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه یې راګرځولی دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولی دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي، اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه. دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندګي وانه اخیستی. یو خو ذهني د رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لره ته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بې حده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي. نارینه په کور کې نه لري، نو چې دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي؟ دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه شي کوي. ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې شول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې شول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کېږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم د پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر شو او هم یې د تعلیم کچه صفر شوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دې نه یو صرف امتحان واخلئ بس دې رخصته کوي. بیا چې کله د دې دغه شهادتنامې وشي، بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې، صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې، د دې شهادتنامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا ژړله. خیر دې لورې مه ژړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره زه پخپله دوه لیسانس لرم کور کې نسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته پخپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړله ډېر خفګان کول، بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده، اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خواته دا ژړې یو خواته زه پخپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې، قسم د فرشته جنې دومره ژړلې دي چې د جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعینو کې دی د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
دا میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پوهنځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، د ډاکټرۍ برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ولېزه صحیح ده چې څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواد شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي، نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه. چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه، ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي طب پوهنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو، خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر
بالی. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي، د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله، خو بیا هم کړه توازی کې ډیر بخی
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مګو تاسو ته ټول ته مادم دي چې هیڅ خوشحالی نه وایي. وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما وې زه څلور دانې کور لرم، ما وې څنګه، ما وې ما څلور لورګانې دي، که موږ باندې د تحصیل وکړم، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنې زه نورې چې نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنې د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنې تنها ځان نه ښیم، د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه، نور څه نه ورته پاتې چې خپل اولادونه حد اقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنې دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مور ده، په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نوم یې سامیا ته وي، وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنې دومره حساسه شوې ده، دا رقم تاثیرات یې پر ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم. کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني که نه ورسره مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه، زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې، دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نه شي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې، تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سه مې واچ هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتا ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دا دی دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وکله وي چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودر لکه چې غټ غټ لښتې وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تاثیر ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کوي په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یو څوک راځي یا له نورو پنځي نه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډېر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وي وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خوله نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور واړه دولتي تک ته کامیاب شولې کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وردګ دا رقم پیز ورته هم نه وردګ یعنې د علم او تحصیل یوه نمونه ده وړکۍ لور مې یعنې هغه پاتې شوله د تحصیل نه پنځم سمخونه کېدله دا وړکۍ ما بوتله له خپلګۍ بحث کې مې کېنوله ما ورته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنې وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی رسته هغه دروازه هم په وتړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې هم په دې وتړل سولې خپله خبره سوه تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم وه؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره یې د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب وه حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا هم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې
زکه درته هم فرشته جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنې یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کو بیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنې زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما هم و بجې زه کور ته راشم یو وزینه علت دا و چې مثلا زکر ایشه ما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې مثلا اده خل یو در چي وي چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دي چې ذکر وکي ورسیږي نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل
نه سړی ډیر چې ګرځونی دي ته ما یو لورته ده دیر ماشاءالله بایسته داده با. یعنی دی مکتب نه که دسته همه چی چپگم نه تو دولسم نه پوری اقا تاپ نمره اخیسی و یا پنسیت هم چی کامیابش ولا اقدر که با و خوب همیشه وی چی موری زغارم چی چشم و دیر لایق جراشم او نم را چی ورته گورم چی طول و رز بیده وی مثلا حتی اقا دی کور کار تا پشوق نپورته که گی و لذت نه تی آخلی جب دی جوان کار حتی خپل سر وسته نه رزی نفس ته باندې چې په مور په زړه بیا غته رقم زیږي
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي دي تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هېڅ خاطر هم امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په ما شي که بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی والله که پیگم پدوم عورت کیسه میشه ولی بیخی یعنی موقع خوخبل امید بیخی دخته همه بیخی نامیده شوی امیدم دلا سواد کرای ری دست فکر کم چی دیتی دم دو کروش خلو دی دروازو تشاو زندانیانیو نور دیتی بدون دی الله دی دربار نداره هیسی لامید نشته دی مقته
پا آخر که با دیتاسو یاو نظر کورانه تا هم ولرو پاگو کورونو که چه لکه دیتاسی لونه چه غودوی دی تب پانجی که بیا یاور آغرا لقابل اگهی تا بیا دوی پا کور ناستی دی وز خود دی طالبان وزیعت دا غرقم دا چه دوی ندی چه غا گوری او ندی دین جونو لپاره دروازی خلاصی دیزده کری کورانه تا با څو ویل ولاره لخپل او تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې اده عقل دوی د سي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونی سکول چې په تخپل زده کړو ته دوام ورکړي کورونه یو ته څوایې
والله زه شخصي نظر مې کورونه ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکی بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونی نن ورګي دنیا هم د امید خړل کیږي د سینو شو ویل چې کلا د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والله هست خلاص ول ده تغییرات شده کرد ده تحولات شده به دنیا که ولی فعلا نم ده مثلا اغنجونه چه امکاناتی وی آنلاین درسونه شده دی لکه چه وز موار به دل پاکستان دیر ویزه لگلی دی اغا کسان چه مثلا بلایشی بیام افغانستان که خویه گرشه که واسطه دی اغا کسان چه واسطه وقت لدی لکه وقت لدی یعنی ترایشو که دو تاریخ با بیا منابیش بکر که مرا کسان چی باسواد دین جونه مثلا زیر سن دید یعنی وڑی دید تشفاگم اوام لسه مکوری ترایشی پلار مور اغا مایند خواهند چی باسواد دید که دو تاریخ بکر که وسته مثلا امکاری وکی او خپل امید الله سوار میکی
او اغا چی لور از دک رو را گرزول سوی لقابلگی نرسنگی لدو را گرزول سوی دوی تام روحیه ورکړی چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله دا څنګه دی کنه موږ غیر انقلابونه ولې دل دې تحولات په ژوند کې ولې دل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ د شپانه د چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې دا یو ژوند بس دا چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه وېد شولو مړ شولو خلاص شو ژوند او سهار چې کله خوب پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ترغلی یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپښین ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړ کیو سبا سهار امیدوار اوسې چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خون کوي راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی دی؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې ته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته: هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي. داسې ټول تر کوم ځایه پورې؟ یو سل اتلس. دا یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه شي دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دي، یو کلورین دي. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا څه شي بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم وو د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دورانی جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت د برخه تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ ځکه خونکې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارموله لیکو ای مساوی کیږي پی جمع ان. ان څو وو؟ نیوټرون نمبر دوه وو. پی څو وو؟ پروتون نمبر هم دوه وو. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه 12 جمع 12 کم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې 14 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړي، دا ځای هم تاسې حل کړي، او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2n مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کوم فارمولې سره بیدا کیږي؟ په 2n مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو راچوم، اول مدار ان یو سو، 2 ضرب 1 مربع دی، هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې فقط او فقط 2 الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کچیر ان 2 و، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې 16 سلور، 16 ضرب 2 8. دوهم مدار چې دی 8 الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 18 الکترونه کیږي، 2 ضرب کچیر د 2 پر ځای 3 واچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب 9 18 کیږي. دریم مدار 100 الکترونه دي، 18. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
خو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کیږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې، په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي، چې دا تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پوه فردریک وولر امونیم سیانات چه غیر عضوی ماده ده حرار رو ترکا او یه عضوی مرکب چه یوریا ده تولید کرلا وی کلا چه وولر ده غیر عضوی مرکب چه یه عضوی مرکب ده یوریا تولید کرد تو دیو رسه پا کیمیا که نیمی تحول رامیست شد تو دیو رسه دیر نیمی مرکبات تولید شوالا چه پا 1950 میلادی کال که ویچار فورس تیوری رد شوالا نو دیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرل کې دي. پخوانی تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثنالات پکې مکشې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفاید، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکا لکه سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې څیړل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله څیړل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاوو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي ده د ذوب نقطه یې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي ده د جوش نقطه یې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات، حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول په لاندې بیس کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالیف لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، فرسوټي تولیدات او ډډبوډ سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور، همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغې، انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول، مواد، پلاستیک، ربر، نخلي، مو صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه دا خپل چاپیر زیاتره اکثریت چام چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دواو جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند یې د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړی دی. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانستلې دي. همدار په اول کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپېریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړې دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي هم رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر موږ د ژوند هر شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. سنم مقرر ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم